یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد می رود تا فشارهای منطقوی را بر طالبان بیشتر بسازد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست سکوت را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
انفجارهای امروز در کابل دست کم 4 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشته است. یک مقام بلندپایه ایالات متحده روی بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید کرده و در دو حمله جداگانه 5 تن از شبه نظامیان قلوردوی مرزی پاکستان در ایالت بلوچستان جان باختند. تفصیل خبرها. پلیس کابل کشته شدن دست کم 4 تن و زخم برداشتن 2 تن دیگر را در انفجارهای پیش از چاشت امروز در این شهر تایید کرده است. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رسانه‌ها گفت که 2 تن پس از آن کشته شدند که یک موتر در منطقه کارته پروان هدف انفجار ماین قرار گرفت. به گفته او در انفجار مشابه در منطقه پل وحدت در ناحیه سوم 2 تن جان باختند. یک انفجار دیگر در سرک دارالامان 2 زخمی بر جا گذاشت. آقای فرامرز گفت که بررسی درباره چگونگی این رویدادها آغاز شده.
تیم مشترک امنیتی کابل عرصه مورد را تحت بررسی داره و مبارزه جدی ما علیه تروریستان و اعمال تخریبشان جریان خواهد داشت. در افتار 2 ساعت گذشته تیم امنیتی کابل از انفجار 6 حلقه ماین جلوگیری کرده و ما مصمم به مبارزه با تروریسم و ایراس افکنی خواهیم بود.
هیچ گروه مسئولیت این ماین‌گذاری‌ها را نپذیرفته. افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل باشندگان پایتخت را خیلی نگران کرده است. در انفجار روز پنجشنبه در نزدیک پانتون کابل، مبشر مسلمیار استاد پانزده شریعت این پانتون و یک معسل جان باختند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روی بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید کرده. آقای بلینکن دیروز در گفتگو با بی بی سی در این مورد گفت:
ما نیاز داریم تا موافقتنامه ها میان ایالات متحده و طالبان را به دقت بازنگری کنیم و سپس کار را که با حکومت افغانستان انجام دادیم. تمامی کارها روان است، اما آنچه را ما می دانیم و نتیجه گیری ابتدایی ما این است که برای ما و دیگران بسیار مهم است تا بر طرف ها فشار وارد کنیم تا به تعهداتی که سپردند عمل کنند. در مورد طالبان، آنها تعهدات روشن دادند که با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع رابطه می‌کنند و به هیچ صورت از آنها پشتیبانی نمی‌کنند.
مقام‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گفته بودند که طبق موافقتنامه 29 ماه فوریه پارسال تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آن که طالبان به وعده‌هایشان در مورد مبارزه با تروریسم عمل کنند. در یک خبر دیگر داریم که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده خواهان کاهش فوری خشونت‌ها در افغانستان شده است. آقای آستین دیروز در نشسته خبری در واشنگتن گفت پیشرفت در روند صلح و پایان دخالت نظامی آمریکا در افغانستان به کاهش حملات طالبان بستگی دارد. وزیر دفاع ایالات متحده افزود کشورش به پایان بخشیدن مسئولانه و پایدار جنگ افغانستان متحد است. گروه طالبان مدعی است که خشونت‌ها را کاهش داده، اما مقام‌های افغان و آمریکایی طالبان را به ادامه خشونت‌ها متهم می‌کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دست کم 5 تن از شبه نظامیان قلوردوی مرزی پاکستان در دو حمله جداگانه در ایالت نارام بلوچستان کشته شدند. یک مقام امنیتی به شرط فاش نشدن نامش اواخر دیروز به رادیو مشال گفت که یک عضو این قلوردو در انفجار در شهر کویتا کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مواد انفجاری در یک موتورسایکل جاسازی شده بود. به اساس گزارش پیش از این رویداد 4 شبه نظامی قلوردوی مرزی در حمله به پسته در منطقه کهان جان باختند. هیچ گروه مسئولیت این حمله ها را نپذیرفته. رهبران کشورهای عضو گروه 7 وعده کردند که 7 میلیارد و 500 میلیون دلار را برای تهیه واکسن ویروس کرونا به فقیرترین کشورهای جهان کمک کنند. آنها در نشست مجازی دیروزشان روی افزایش همکاری ها برای پاسخ دهی به همگیری ویروس کرونا توافق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده 4 میلیارد دلار تعهد کرد و میلیاردها دلار هم از سوی کشورهای دیگر به شمول جرمنی به برنامه جهانی واکسن موسوم به کوواکس پرداخته می شود. و دو جلسه استماعی محکمه در مورد استینافخواهی الکسی ناوالنی منتقد کرملین امروز در مسکو برگزار خواهد شد. او متهم است که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط از زندان را نقض کرده. اتهام وارد شده دیگر بر ناوالنی تهمت زدن به یک سرباز جنگ جهانی دوم است که در این مورد نیز محاکمه او ادامه می‌یابد. الکسی ناوالنی ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد و مجرم شناخته شد. ناوالنی گفته است که اتهام‌های وارده بر او انگیزه سیاسی دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. نماینده خاص افغانستان برای پاکستان به اسلام آباد می رود. هدف سفرش چیست؟ او می گوید
موضوعات خود دیر دیده سول پاکل عمده توگه بند اوربان او ده طالبان و رتلل میز ده مذاکره تذر.
وزارت صحت افغانستان می گوید که تطبیق واکسین کرونا در این کشور فردا پس فردا آغاز می شود. یک مقام این وزارت گفت
ما هفته پیش رو تطبیق واکسین در شروع خواهد کردیم. همین لحظه در تمام ولایت افغانستان رسیده.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. کشورهای بزرگ صنعتی جهان برای تطبیق واکسین کرونا بیش از 7 میلیارد دلار وعده کردند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. راه اندازی پروژه دستگاه برق آفتابی در ولایت پروان و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محمد عمر داوودزی نماینده خاص دولت افغانستان در پاکستان گفت که هدف وی از سفر به پاکستان آتش بس و اثرگیری روند گفتگوهای صلح است. او به رادیو آزادی گفت که پاکستان نقش اساسی در تغییر وضعیت فعلی دارد و باید به گونه عملی اقدام کند. آقای داوودزی در حال از سفرش به پاکستان می گوید که در ادامه خشونت ها در کشور صبح امروز 3 انفجار کابل را تکان داد. در این انفجارها 4 تن کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
عمر داوودزی نماینده ویژه دولت افغانستان در پاکستان گفت که او به تاریخ 24 ماه روان میلادی به پاکستان سفر می کند. او به رادیو آزادی گفت که این بار با توجه به متوقف شدن گفتگوهای صلح در قطر و همچنین عدم موافقت طالبان با آتش بس کوتاه مدت، این سفر بیش از هر سفر دیگری مهم است. آقای داوودزی گفت که پاکستان باید در این زمینه اقدامات عملی روی دست گیرد. او افزود
موضوعات که زیاد است، اما عمدترین آن از سرگیری روند گفتگوهای صلح و تاکید عمده روی آتش بس است. در کنار آن موضوعات دیگر هم است، اما دلیل عمده این سفر بحث روی گفتگوهای صلح است.
محمد عمر داوودزی همچنان تاکید کرد که این سفر در ادامه سفر چندی پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان روی دست گرفته شده است. آقای داوودزی گفت که پاکستان به ایالات متحده کمک کرده است تا با طالبان به توافق برسد. امیدواری دولت افغانستان نیز این است که دولت پاکستان فشار آورد تا طالبان روی میز مذاکره بنشینند. او گفت که پاکستان باید از خواست مردم افغانستان برای آتش بس حمایت کند و طالبان را تشویق کند تا با آتش بس موافقت کند. به گفته آقای داوودزی، پاکستان وعده داده که در کاهش خشونت همکاری کامل داشته باشد و او در این سفر از دولت این کشور می‌خواهد که وعده‌اش را عملی سازد. هیئت دولت افغانستان به دعوت پاکستان به این کشور سفر می‌کند. سفر هیئت دولت افغانستان به پاکستان در حال روی دست گرفته شده که هنوز خشونت در این کشور جریان دارد. در تازه ترین رویداد به دنبال 3 انفجار امروز شنبه در کابل 4 تن کشته شدند و 2 تن دیگر زخمی شدند. پلیس کابل میگوید این انفجارها مایل چسب که بوده است.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود با گزارش در مورد این که محمد عمر داوودزی نماینده خاص دولت افغانستان در پاکستان گفت که هدف وی از سفر به پاکستان آتش بس و اثرگیری روند گفتگوهای صلح است. آقای داوودزی در حال از پاکستان دیدن می کند که خشونت ها امروز صبح هم دامنگیر کابل بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام های وزارت صحت عامه افغانستان می گویند نخستین واکسین ضد کرونا که از طرف هند کمک شده فردا و یا پس فردا در مراسم خاص تطبیق آن آغاز می شود. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سفیر هند در کابل در جمع دیگر مقام های افغان اشتراک می کنند. پس از آن تطبیق واکسین در همه ولایات آغاز می گردد. مقیم نایب مصاحبه ای را در این مورد با دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه انجام داده و نخست درباره چگونگی آغاز این واکسین پرسیده است. او می گوید
احتمال تغییر وجود داره به دلیل از اینکه مراسم با حضورداشت جلال ناب رئیس جمهور و هم سفیر هندوستان در کابل برگزار خواهد شد. تاییدی این مسئله را از طرف دفتر مقام عالی ما داریم، ولی هنوز منتظر جواب مثبت سفارت هندوستان در کابل هستیم. بنابراین احتمال تغییر میره که اگر یک شنبه نشود دوشنبه شود، ولی به هر صورت ما هفته پیش رو تطبیق واکسین را شروع خواهد کردیم. واکسین همین لحظه در تمام ولایت افغانستان رسیده.
در این محفل اولین واکسین کی خواهد کرد؟
بر اساس پلان عملیاتی که وزارت صحت عامه افغانستان ترتیب ساخته، واکسین در قدم اول برای کارمندان صحی تطبیق خواهد شد. بنابراین اولین دوز واکسین که در افغانستان تطبیق شود برای یکی از دکترانی که در شفاخانه های کووید 19 عملا کار میکنند، برای از دوها در حضور داشته رهبری حکومت تطبیق خواهد شد.
اما مرحله بعدی را بعد از دکترها کی ها دارند؟
در قدم دوم نیروهای امنیتی هستند و به تعقیب از دو از 500,000 دوز که هندوستان کمک کرده، همکارای ما که در رسانه های افغانستان کار میکنند شامل ادی کاتگوری خود بودند و به تعقیب از او معلمینی که در مکاتب و پانتون ها در میدن، چه در پانتون ها و مکاتب شخصی و چه در دولتی در این مرحله قرار خود داشتند و همون قسم کسایی که بالاتر از 50 سال هستند، افراد مزمن جانبی دارن، افرادی که در محابس و لیلی ها زندگی میکنن، هم قسم پیش میریم تا افراد و اشخاصی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، کارمندان ادارات دولتی و خصوصی که در ادارات بیروبار و جاهایی که مستقیم با مردم سر کار دارن، اونا شامل هدی مثلا خود شدن. بیجا شدگان داخلی که در کمپ های بیجا شدگان زندگی میکنن، در مهاجرینی که از کشورهای همسایه میاین بخاطر توقف دادن انتقال ویروس داخل لیست خود بودن و همون قسم افراد و اشخاصی که در حاشیه های شهر در خانه های بسیار دیربار و کوچی هایی که در حرکت هستند در داخل کشور شامل لیست هستند. دولت افغانستان برای 60% نفوس افغانستان پلان تطبیق واکسین کووید 19 را در جریان سال 2021 و 2022 دارد. برای 20% اول نفوس افغانستان از طریق کوواکس فلتی و اتحادیه جهانی واکسین کمک خواهد شد و این واکسین قرار است اولین معمولی از این به آینده بسیار نزدیک بر اساس تماسایی که با اتحادیه جهانی واکسین در طریق وزارت سرطان افغانستان داشتیم اولین معمولی از این به آینده بسیار نزدیک بر اساس زمان هنوز مشخص نساختن برای ما و همزمان با او برای 20% دوم نفوس ما از پول که توسط بانک انکشافی آسیا و بانک جهانی کمک شده برای افغانستان قرار است که واکسین تدارک بکنه، ولی متاسفانه مشکلی که برای دفعتن وجود داره عدم موجودیت واکسین در مارکت های جهانی هست. وگرنه ما از 50% نفوس افغانستان بودجه کافی به خاطر تدارک واکسین را داریم.
صحبت بود با دستگی نظری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان که در مورد چگونگی تطبیق واکسین کرونا در افغانستان و تاریخ آغاز آن صحبت می‌کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم شنوندگان گرامی مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتحادیه سراسری صرافان افغانستان در اعتراض به عدم رسیدگی به درخواست صرافان بار دیگر همایش اعتراضی برگزار کردند. اعتصاب کاری صرافان افغانستان وارد 14 روز خود شده است. آنها خواستار تغییر مقررات جدید در مورد فعالیت صرافان شدند. هاشم روزه سخنگوی این اتحادیه امروز برای رادیو آزادی گفت تا زمانی که بانک مرکزی به خواستهای مشروع آنان پاسخ مثبت ندهد فعالیت‌های خود را اثر نخواهند گرفت. با گفته آقای روزه در این همایش اعتراضی در کابل حدود 2000 صراف جمع شدند و در ولایات نیز این اعتصاب کاری ادامه دارد. و افزود بانک مرکزی بدون توجه به پیشنهاد صرافان توزیع و تمدید جوازهای انفرادی صرافی و خدمات پولی را لغو کرده که باعث بروز مشکلات کاری در مرکز و ولایات شده است. مسئولان افغانستان بانک در پاسخ به این اعتراض صرافان پیش از این گفته بودند که افغانستان بانک از صرافان خواسته که فعالیت‌های خود را در چهارچوب شرکت‌های خدمات پولی تنظیم کنند. بانک مرکزی هدف از وضع مقررات جدید را مبارزه با تروریسم و پولشویی خوانده است. مقام های بانک مرکزی میگویند که این مقررات مطابق تعهدات بین‌المللی افغانستان وضع شده است. مقام های مالی ولایت بدخشان میگویند درآمد مالیاتی این ولایت تا 6% بیشتر از هدف تعیین شده افزایش یافته است. محمد مقصود مصطفی بدخشان امروز برای رادیو آزادی گفت در سال مالی 1399 هدف تعیین شده برای جمع‌آوری مالیات 233 میلیون افغانی بود، اما مالیات جمع شده به 248 میلیون افغانی رسید که 6% بیشتر از هدف تعیین شده است. وی همچنین گفت با مرکزی ساختن درآمد مؤسسات، مخابرات ترانسپورتی و تقاعد کارمندان دولتی، سیستم شفاف جمع‌آوری مالیات و تطبیق برنامه‌های اساسی این اداره موفق شد تا حدود 248 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کند. مصطفی بدخشان میگوید منابع عایداتی به سطح بدخشان بسیار محدود است، اما از لحاظ معدن، طلای سرخ، لاجورد، برنج و سنگ‌های قیمتی ذخایر زیادی دارد، اما به دلیل نبود هیچ قراردادی در بخش معدن این ولایت نمی‌تواند بر اساس قوانین نافذه کشور از این معدن عواید جمع‌آوری کند.
خبرهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از رهبران کشورهای جهان از تعهدات مشترکشان در نشست سران G7 و کنفرانس امنیتی منشن برای مبارزه با ویروس کرونا و تطبیق واکسین آن اطمینان دادند. رهبران 7 کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان به میزبانی بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا دیروز جمعه کمک 4 میلیارد دلاری را برای واکسیناسیون جهانی کرونا اعلان کردند. به این ترتیب کمک مجموعی برای تطبیق واکسین کرونا به 7.5 میلیارد دلار می رسد. مقیم نایب در این مورد گزارش را پیشکش می کند.
رهبران فرانسه، جرمنی، امریکا، ایتالیا، ژاپن و کانادا نشست دیروزشان را با تاکید به همکاری مشترک در مبارزه با ویروس کرونا به پایان رساندند. نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی جی 7 به میزبانی بریتانیا برگزار شده بود. تمامی کمک‌های اعلان شده از سوی گروه کشورهای جی 7 برای تطبیق واکسین کرونا به 7.5 میلیارد دلار میرسد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت تا اینکه همه مردم جهان واکسین ضد کرونا نشوند، این ویروس محو شدنی نیست. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت کشورهای ثروتمند باید 4-5% دوز واکسینشان را به زودترین فرصت ممکن به کشورهای نادار بدهند. همزمان موضوع مبارزه با ویروس کرونا در کنفرانس مونشن هم بحث اصلی بود. سخنرانان در این کنفرانس به ضرورت عمل مشترک بین‌المللی در برابر این ویروس تاکید کردند. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد اصرار ورزید که سال 2021 میلادی باید سال باشد که همه به پای خود بیستند و افزود برای تقسیم واکسین همه کشورها مشترکاً همکاری کنند. Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
واکسین باید هر جا و برای هر کس قابل دسترس باشد. تقسیم مساوی واکسین برای نجات جان و اقتصاد ارزش حیاتی دارد. کشورها باید دوزهای واکسینشان را شریک سازند، میلیاردها فراهم کنند تا واکسین به طور کامل تطبیق شود. ما باید توانایی تولید جهانی واکسین را از لحاظ تقسیم جواز و داد و ستد تکنولوژی دو برابر کنیم.
تدروس ادهانم گبریوسس رئیس سازمان صحی جهان WHO یکی از سخنرانهای دیگر نشست امنیتی مونشن بود که شکست کرونا را بدون اتحاد بین‌المللی ناممکن خواند. در حال حاضر همه کشورهای پیشتاز تولید و تطبیق واکسین کرونا را آغاز کردند. از آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان 1.2 سال می گذرد. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، ویروس کرونا در جهان جان بیش از 2,450,000 نفر را گرفته و تا کنون اضافه از 110.5 میلیون نفر به این ویروس در جهان مبتلا هستند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 2-4 نشر می شود فراموش نکنید. از ساعت 2-3 اسمت ساروان موضوع تطبیق ویروس واکسین کرونا را در افغانستان بررسی می کند و از ساعت 3-4 با ظریف نظر خواهید بود که موضوع بحث آن حمایت از تولیدات داخلی افغانستان است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا برمیگردیم به برنامه امروزه و مرور داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. هشت صبح در سرمقاله خود تاکید کرده که طالبان باید از فرصت استفاده کنند و به میز مذاکره برگردند. به نوشته روزنامه، اگرچه در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو درباره خروج نیروهای این سازمان از افغانستان تصمیم گرفته نشد، ولی تصمیم قطعی پس از مشوره میان اعضای ناتو و بررسی دقیق اوضاع افغانستان اتخاذ خواهد شد. نویسنده افزوده که جامعه جهانی امیدوار است طالبان با کاهش خشونت‌ها دوباره به میز مذاکره برگردند. هشت صبح تاکید کرده که اگر طالبان سطح خشونت‌ها را کاهش ندهند و روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع نکنند، تردید نیست که برنامه خروج اجرا نخواهد شد. سرمقاله نویس همچنین باور دارد که کشمکش‌ها و خشونت‌های اخیر جنگ را وارد مرحله جدید کرده و گفتگوهای صلح را تا زمان نامعلوم به تأخیر انداخته است. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود با عنوان تروریسم دشمن مشترک همه است تاکید کرده که تروریسم دشمن مشترک تمام ملت‌های جهان است. به نظر نویسنده، تروریسم پیشرفت و آرامش را تهدید می‌کند و حکومت افغانستان با همکاری کشورهای جهان و جامعه جهانی برای مبارزه مشترک با این پدیده شوم راه تفاهم را جستجو می‌کند. هیواد افزوده در ادامه تلاش‌های حکومت افغانستان، اداره امنیت ملی این کشور با شرکت پاکستان و ایران یک نشست مشورتی را با سازمان‌های استخباراتی این کشورها در کابل برگزار کرد و با نمایندگان آن سازمان‌ها روی چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کردند. نویسنده تاکید کرده که خواست دولت افغانستان این است که حلقات مغرض استخباراتی از سود تروریسم که به قیمت جان مردم تمام می‌شود بگذرند و با افغانستان و کشورهای صلح‌های منطقه به تفاهم مشترک برسند و به جای استفاده از تروریسم بر علیه آن مبارزه کنند. با باور نویسنده هیواد، حکومت افغانستان خواهان مبارزه مشترک علیه تروریسم است تا منطقه و جهان از خطر آن نجات یابند و ملت‌ها در فضای آرام و باثبات زندگی کنند. و روزنامه ویسا در سرمقاله خود نوشته که چرخ اقتصادی افغانستان متوقف شده و با خطر سقوط مواجه شده است. با باور سرمقاله روزنامه، در حال حاضر افغانستان از لحاظ اقتصادی روز به روز با خطر سقوط روبرو است و این مسئله مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. روزنامه این وضعیت را ناشی از ناامنی و افزایش فساد دانسته که باعث سردرگمی شده است. ویسا اظهار نگرانی کرده که این وضعیت سطح فقر را در کشور بالا می‌برد. به نظر روزنامه، سرمایه‌گذاران به دلیل بحران اقتصادی کشور را ترک کردند و تعدادی که ماندند هم به فکر بیرون رفتن از کشور هستند. نویسنده تاکید کرده که حکومت برای بهبود وضعیت باید اقدام جدی کند.
مروری بود بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. منابع مسئول در ولایت پروان از راه اندازی یک پروژه تأسیس دستگاه‌های برق آفتابی در این ولایت خبر می‌دهند. با گفته مسئولان حکومتی ولایت پروان، حدود 10,000 خانواده را این پروژه برق در محلات این ولایت تحت پوشش قرار می‌دهد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
موضوع تأسیس دستگاه‌های تولید برق آفتابی در حال در ولایت پروان مطرح می‌شود که بسیاری از محلات این ولایت هنوز در تاریکی و نبود برق قرار دارد. حزب الله 22 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان می‌گوید حتی بعضی از مناطق شهری در این ولایت از نور برق بی‌بهره‌اند.
برق در ولایت پروان خصوصا شهر چاریکار و ولسوالی‌های از هیچ وجود نداره. اگر هم است بسیار کم است، بسنده نیست، در حالی که ولایت پروان بسیار منابع خوبه برای تولید برق دارد. مثلا میشه که برقای آفتابی یا سولاری جور شود. سرزمین شمالی بسیار مکانهای مناسب برای برقای بادی داره. امیدوار هستیم که دولت برقای بادی را ایجاد بکنه برای مردم، هم اشتغال سوایی صورت میگیره و هم مردم از نعمت روشنایی برق مستفید میشن.
مسئولان ریاست برشنا شرکت حوزه برق پروان میگویند حدود 100 جریب زمین را در تپه سرخ ولسوالی جبلسراج این ولایت آماده ساختند تا در آن کار تأسیس دستگاه‌های برق آفتابی آغاز شود. روح الله ساجد رئیس برشنا شرکت حوزه برق پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برق آفتابی احداث میشه، یک بخشش از شورای وزیران است که از طریق شورای وزیران به ولایت پروان مکتوب آمد. ما بالا از این کار کردیم. برنامه اولش 8 مگاوات انرژی برق است که ساخته شده. 8,000 خانواده از نور برق مستفید میشه. هرگاه ما برق وارداتی نداشته باشیم، ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که بود اساسیش هم میسته.
آقای ساجد همچنان میگوید این پروژه با کمک مالی یکی از کشورهای متحده افغانستان راه اندازی شده، اما او نمیخواهد از آن کشور نام ببرد. در مورد زمان و مدت تکمیل این پروژه مسئولان برشنا شرکت میگویند هنوز روشن نشده که چه مدت زمان خواهد برد. فضل الدین عیار والی پروان در مورد هزینه پروژه توسعه چنین میگوید:
7 میلیون دلار فعلا هزینه میکنن، شاید در بعدها انکشاف پیدا کنه. همه حجم برق یا تولید برق که مومد به این برق ما شما واقع میشه و پرچه بیا ختم میشه.
از نظر آگاهان مسائل اقتصادی، افغانستان یکی از کشورهای فقیر است که با وجود داشتن منابع مناسب طبیعی برای برق آبی، اما سالانه به ارزش 300 میلیون دلار از ازبکستان، تاجیکستان و ایران برق وارداتی خریداری میکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
پلیس کابل کشته شدن دست کم 4 تن و زخم برداشتن 2 تن دیگر را در انفجارهای پیش از چاشت امروز در این شهر تایید کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با بی بی سی روی بازنگری موافقتنامه آمریکا و طالبان تاکید ورزیده. دست کم 5 تن از شبه نظامیان قلوردوی مرزی پاکستان در 2 حمله جداگانه در ایالت نارام بلوچستان کشته شدند. رهبران کشورهای عضو گروه 7 وعده کردند که 7 میلیارد و 500 میلیون دلار را برای تهیه واکسن کرونا به فقیرترین کشورهای جهان کمک کنند و 2 جلسه استماعیه محکمه در مورد استینافخواهی الکسی ناوالنی منتقد کرملین امروز در مسکو برگزار می شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. مسئولان در تنها شفاخانه خصوصی زیبایی جلدی هرات می گویند علاقمندی جوانان به خصوص دختران به عملیات های زیبایی افزایش یافته است. با گفته دکتران این شفاخانه، مراجع کنندگان آنها نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته. توجه کنید به این گزارش.
قبلا به این مسائل خیلی سطحی برخورد میکردن.
مینای 20 ساله در دهلیز یگانه شفاخانه جلدی و زیبایی در شهر هرات در کنار ده‌ها زن دیگر نشسته و منتظر ملاقات با دکتر است، آمده تا بینی خود را جراحی کند.
اولین برخورده که ما با یک نفر میکنیم صورت از اون میبینیم، قبل از اینکه او صحبت کنه، قبل از اینکه مثلا تحصیلاتی رو بدانیم، پوزیشنی رو بدانیم. فکر میکنم یک مسئله مهم و حیاتیه. واقعا گفتنی برای کسانی که میتونن درمان کنن، میتونن به روح هزینه کنن، اینه که حداقل امون نگرانی را از خود رفع کنن.
گرچه به گفته مسئولان شفاخانه جلدی و زیبایی روز 70% مشتریان آنها دختران جوانند، اما صف مردان نیز اینجا طولانی است. در دهلیز دیگر این شفاخانه مردانی نشستند که برای زیبا ساختن سر و صورت خود به این شفاخانه مراجعه کردند. صدای فکر، فیض الله بیش از 400 کیلومتر سفر کرده و از ولایت هلمند تا هرات آمده. بار نخستم نیست. 6 بار پیش از این هم این فاصله را پیموده است. میگوید مویهای صورتش زیادند و میخواهد با عملیات لایزری به آن رسیدگی شود.
این دفعه هفتم و ششم ماه است که میام اینجا لیزر میکنم. دیگه تقریبا علی مو ضعیف شده. دیگه لیزر بکنه این دفعه هشتم میشه. دیگه پیش دکتر سر میام لیزر.
مراجعین این شفاخانه اکثرا از این خوشحالند که زمینه جراحی زیبایی برایشان در داخل افغانستان فراهم شده. پیش از ایجاد شفاخانه روز حدود 6 سال پیش چون این زمینه تنها در بیرون از افغانستان میسر بود. دکتر حمید موعز، یک از مسئولان شفاخانه جلدی زیبایی در هرات، میگوید او همراه با 34 تن دیگر از همکارانش در این شفاخانه عملیات‌های مختلف زیبایی را انجام می‌دهند.
تمام عملیات کاسمتیک انجام میشه، به شمول بلیفاروپلاستی یا جراحی زیبایی پلکا، رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی، شیب دادن گونه ها، چشم، گوش، پیشانی و تمام عملیات کاسمتیک به شمول فتگرفت، گرفتنش شم یا لیپسکشن انجام میشه.
تا 6 سال قبل جوانان هراتی برای کاشت موی و عملیات های زیبایی به کشورهای همسایه به خصوص ایران سفر میکردند، اما با ایجاد شفاخانه جلدی و زیبایی در هرات، جوانان افغان از ولایت‌های مختلف به این شفاخانه مراجعه می‌کنند و عملیات زیبایی انجام می‌دهند.
نور بسدی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونی شکست سکوت یا نور بسته تشرغلاست. د ازادي رادیو خبرونی د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونی په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زه ملالی بشیر به یې پر مخ وړم. تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. شرغ لاست انوری صاحب،
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، که تاسو لمړی په دې اړه موږ ته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهداران نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم سته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثره سته په اکثرو ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. نوې اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ غرونه د دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندې کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ، که زموږ اوریدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
اکثره خو نورو کلونو به موږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نور به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کول، او سخل چې و تقریبا د 15 جنتیانو تفتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیاندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادی ستونزې لرو نشو کولی چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کرونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه یې په کورونو کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصاد یې ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیال یې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولی چې دی خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي.
انوری صاحب، که تاسې یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسې په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
لویه بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیالنې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې دکتوری ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولی شي، چې ورته دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیال دي اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو، او د بچیانو لپاره دې د خپل خیال ډولونو لپاره دې اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله کېږي او د علم څخه برخمند کېږي او خپل زده کړې ته دوام ورکوي، او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټو ته کمېږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو له لارې ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسفر په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیان دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي، په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي؟
او کومه شي مثال ورچارواکو د همکاري کړی دی، ځکه چې د موږ د سیسخه چې بعض جنه کې کم شوی دی، ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي، او د هغه لیارې د خپل زده کړو ته دوام کوي، یوه دوره چې فارغ یې نه هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې نه ورکوي، دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده، او داسې نور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړي دي.
انوری صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
کله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې صفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي، او بیا یې لوړې نمرې غواړي، چې هغه په دې ستونزې دی ماتل شوي وي، او موږ خیال یې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري، چې نشي کولی چې د پوهنتون د ترانسفور پیسې د چپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لیارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیال سره دی همکاري کولی شي چې اقتصادي ستونزې د ډېرې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري ورسره کوي، او خیال دی کولی شي چې دعوت پوهنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي، او که په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د دې شرایط لیارې خپل زده کړې کوي. یوه دوره فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړی وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده، او نور دوی آخري کال ده، او نور دغه هم ورکوي فارغي.
خانم جان، انوری صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپلې زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمینه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام سي؟
او ای ادبي پوهنتون لري 100% دوی اخپل همکاري سره کوي د دې ټول خیاند ته د وظیفه پیدا کوي او د خیاند په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافارېن ورک هر خیاند موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه جوړه کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونو ته اسانه جوړ شي؟
زمون ګرونه او خیادی که خپل لوري تر سپګم تر دنیا لوري تر دولسمه پونتون می پوره لپاره خوشی کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس هو دی خپل خیاندي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیاند او وروڼو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼې ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمنۍ به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیاندو څخه مې بیا هیله دغه ده چې د خپلې لوڼه به په دغه خبره یا په دې وټکي کې چې دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زموږ خلک شته، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلي کې، زموږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼې چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لوڼې نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دا موږ تاسو د سوادۍ خبره ده که موږ تاسو خپل پلرونه وروڼه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکرارېدای چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش ده چې خپل لورونه د خپل زده کړې ته پرېږدي، چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورزم د خپل دوهمې میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه تاسو وخت و استیاو له مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیزه جانی، که تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپېته کاله د مخه درس لیسانس لاسته کړی دی او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللی یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سات رسه بجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل سو. نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللي دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته ووایم، بخښنه غواړم، چې یوه اول نمره د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چې هغې خوا ته چې د ژوند کاوه ملګري نه درلودله. عمومي اول نمره د ټیپ پوهنځي ته کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات دي،
اقتصادی مشکلات هم شته و بعضی کسانو ته او امنیتی ته طول دی. ټولنیز مشکلات ته کې راست و ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي، یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کېږي. چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوی و، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د هلکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاست ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وضعیت کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري و دوی ته دوی کامیاب شي، ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه هم په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي. زه به درته ووایم په عینومېنې کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې چې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې بېرته زړه نه شي کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ د مسؤلینو باندې دا د کندهار تر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو است او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي. په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم د درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امنیي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بلې،
ډېر تعصب پیدا کېږي.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوئ. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شزی او نجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلوېښتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې دې په دوه څنډه کلونه کې به موږ بېرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګډ سره کلچر بدل کړی دی. موږ په زموږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړ، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما همصنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایو چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه په مسلمیت کې وه، په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ سعادت وه، عظیمي وه، دا ترانسپورټونه وه، سهار به په بس کې کښېنستلو، څلور بجو ته به کابل ته ورسېدو، یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنستو، سهار اته بجې به سینټ پورې ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله، حتی په شل اخر شل کلونو کې تر هغه ډېر بهتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه که الکوان دي که نجونې دي و درس یې تشویق کړي، د جنګ پر ځای یې و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د په آینده کې د درو تر پنځو جنریشنو پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنواله صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایته کښېږدي، ځکه جهانیانو ونه کولی شولی او زموږ دولت په توان هم دا خبره لوړه ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دی د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ ته د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تچینی او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دی، که په جهاني سطح دی او که په ملي سطح دی، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره واره شي او موږ سولې ته لاره.
بله ډیره زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بستی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
زمین خوردی زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود به باوری، تو را بینم به خود من به یقینم، تو افتاده من افتاده ترینم، زمین خوردی زمین خورده ترینم، مرا بینی به خود به باوری، تو را بینم به خود من به یقینم.